قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو یو بلې خبرونه ته ستړي مشي. زه ستاسو کوربه ګل ایازم په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان نه رپورټونه او سیړنې لرو. په خبرونه کې 19 پروګرام اسلام او الازهر هم لرو. خو د هر څه نوړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د بشیر ګواخ ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم وای په پاکستان دی د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د نور کار لپاره دباو نشي چول کېدلی. افغانستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دې هېواد له پولو بهر دی د ترهګرو دغه کمپونو په تړلو کې مرسته وکړي چې په افغانستان د بریدونو لپاره کارول کېږي. امریکا د ترهګرو سره د ملاتړ په تور 15 کسان په تور لیست کې شامل کړي او بندیزونه یې پې لګولي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وایي چې امریکا دې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د پاکستان قربانیان هیرې نه کړي او پر دوی دې تورونه نه لګي. گیلانی د امریکا لخوا د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI او د حقانی د ترهګرۍ ډلې ترمنځ د اړیکو له تورونو وروسته په رابلل شوې ټول ګوندي غونډه کې وویل،
پاکستان پر ڈو مور کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا.
هغه وایي په پاکستان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د نور کار لپاره دباو نشي اچول کېدلی. په هر حال کې دې زموږ د قومي ګټو احترام وساتل شي. د امریکا د لوړ پوړو چارواکو لخوا ورکړل شوي بیانونه د حیرانۍ وړ دي چې د ترهګرۍ او بنسټپالنې پر وړاندې د پاکستان د ورکړو قربانیانو بیخي برعکس خبره ده. بلخوا د ISI مشر شجاع پاشا هم ویلي چې دوی د حقانی د ډلې سره هیڅ اړیکې نه لري. یاد دی چې د امریکا د ګډو پوځونو مشر ایډمیرل مایک مولن ویلو چې ISI د حقانی د ډلې سره ښه تعلقات لري چې په شمالي وزیرستان کې میشته ده او په افغانستان کې پر امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه کوي. امریکا د ترهګرو سره د ملاتړ په تور 15 کسان په تور لیست کې شامل کړي او بندیزونه یې پې لګولي دي. د امریکا د مالی وزارت وایي چې په دې 15 کسانو کې یو قومندان عبدالعزیز عباسین دی چې د طالبان لخوا د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ ولسوال ټاکل شوی او د طالبانو د روزنې یو مرکز لري. پر څلورو نورو کسانو حاجي فیض الله خان نورزی، حاجي مالک نورزی، عبدالرحمن او فضل الرحیم د طالبانو حقانی ډلې او القاعده سره د مالی مرستو د تورونو له وجې پابندیانې لګول شوي. د دې بندیزونو تر مخه به په امریکا کې د دوی مالی اساسي منجمدي یا کنګل کړل شي او هیڅ امریکایي به نشي کولی د دوی سره کاروبار وکړي. د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې افغانستان د دې ادارې له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د افغانستان له پولو بهر د ترهګرو هغه کمپونه وتړي چې پر افغانستان د حملو لپاره ترې کار اخیستل کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل،
Despite the assassination of Professor Rabbani.
د پروفیسور ربانی له وژنې سره سره چې هدف یې د سولې د بهیر ګډوډول و، د سولې عالی شورا به د سولې او پخلاینې لپاره کار ته دوام ورکړي. د پخلاینې د بریالي کولو لپاره باید د سیمه ایزو او نړیوالو شریکانو ملاتړ راسره وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستور وویل چې د سولې د شورا د مشر برهان الدین ربانی له وژل کېدو باوجود د وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې لپاره دروازې لا هم خلاصې دي. په دې غونډه کې غربي هیوادونو د افغانستان سره د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. په افغانستان کې بهرني ځواکونه وایي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد پیښې کمې شوې دي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونو نوې شمېرې خپره کړې چې له مخې په تیرو 8 میاشتو کې د ترهګرۍ په بریدونو کې 2% کمې راغله. په دې اړه خپره شوې رپورټ کې ویل شوي چې طالب وسلوال تر ډېره په سړکونو کې د بمونو په ښخولو تکیه کوي. خو ملګري ملتونو یوه ورځ وړاندې ویلو چې په افغانستان کې د تشدد پیښې د تیر کال په پرتله 9% زیاتې شوې دي. د لیبیا عبوري حکومت وایي چې د سر ښار ترابلس هوایي میدان یې یو ځل بیا تر خپل واک لاندې راوستی. همداراز د لیبیا ملي انتقالي شورا وایي چې د لرې کړل شوي لیبیایي صدر معمر قذافي ویاند یې نیولی دی. د دوی په وینا موسی ابراهیمی د قذافي د پلرني ټاټوبي سرت سره په داسې حال کې نیولی چې د ښځو جامې اغوستی وي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ملګرو ملتونو مشر په سعودي عرب کې ښځو ته د رای د اچولو د حق ورکول ستایلی دي. د دې ادارې مشر بانکیمون دا یو ډیر مهم ګام بللی. د سعودي د پاچا عبدالله لیکړې فیصلې تر مخه به اوس ښځې کولی شي د ښاروالۍ په انتخاباتو کې رایه وکاري چې نیمایي غړی انتخابي ټاکل کیږي. د سعودي عرب ښځې به څلور کاله بعد په رایه اچونه کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په شام کې د دې هیواد د صدر بشار الاسد د ملاتړ لخوا د امریکایي سفیر شوی سپکاوی غندلی دی. پرون په دمشق ښار کې ځینې کسانو د امریکا پر سفیر رابرټ فورډ هغه وخت د ټماټرو ګزارونه وکړل چې هغه د اپوزیشن د یو مشر دفتر ته روان و. د رپورټونو تر مخه هغه تر دریو ساعتونو د خواوشه سلو کسانو په منځ کې ګیر پاتې و. د خبرنو پای
اوریدونکو د مشال رادیو نه مو خبرونه واوریدل چې بشیر اغواغ وړاندې کول. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه اوس د انټرنیټ د لارې هم واوري او ویلوستي هم. زمنګ د انټرنیټ پانی پته دا www.mashalradio.com. اوس په روانه خبرونه کې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو غونډې په مشترکه اعلامیه کې د امریکا لخوا ټول تورونه رد کړي او مذمت یې کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وایي چې ټول سیاسي ګوندونه او ولس د هیواد د دفاع لپاره پر عزم دي.
پاکستان کی سیاسی قیادت اور عوام ایک بار پھر اپنی مادر وطن کی جغرافیائی حدود اور دفاع کے لیے پر عزم ہے.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وای چې د جوړجاړې د بهیر د کامیابۍ لپاره د پاکستان لازمو مرستو ته اړتیا لري. په خبرونه کې اونیس پروګرام اسلام اول زهرم لرو. د دین علاوه نور رپورټونه هم لرو او ریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په بلنه اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډه غونډه وشوه چې پکې د ملکی سلامتیا او امنیتی صورتحال لپاره یو پارلماني کمیټي د جوړولو پریکړه هم شوې ده. په اسلام آباد کې ریاض مساخیل د غونډې ته ورغلی وو او دا راپور یې تیار کړی دی.
پرون ماسپخین درې بجې شروع شوې غونډه سده پاسه نه غنټو پورې روانه وه. په دې موقع د مسلم لیگ نواز ډلې مشر میا نواز شریف، د عوامي نېشنل ګوند اسفندیار ولی، د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن، د جماعت اسلامي امیر منور حسن او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر محمود خان اچکزي په شمول عمران خان، شیخ رشید احمد، حیدر عباس رضوی او دغه رنگ نور یو شمیر سیاستمدارانو ګډون لرلو. د غونډې په پیل کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د نننۍ غونډې نه لدا پیغام غستل پکار دی چې د کامی سلامتی د پاره ټول کام یو موټی دی او پاکستان د نړیوال امن د پاره ډیر څه کړی دی او په مونږ نور دباو نشي اچول کېدی.
پاکستان پر ڈو مور کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا.
پاکستان باندې د ڈو مور لپاره نور دباو نشي غرزول کېدی او زمونږ د قومي مفادات د په هر حال کې احترام وکړي شي او زمونږ لخوا د خبرو اترو لپاره ټول دروازې خلاصې دي. پاکستانی قوم سیاسي مشروعي او فوز د خپل ملک د جغرافیایي حدودو ازادۍ او د خود مختاری او د دفاع لپاره پر عزم دي
اور دفاع کے لیے پر عزم.
وزیر اعظم په پاکستان لګیدلې ټول تورونه مسترد کړ او زیاته کړه چې موږ د سیمه او نړیوال امن په خاطر د ملګری ملتونو سره اوګه پوګه ولاړ یو او پاکستان د جنگ کې تر ټولو زیاتې مالی او ځانی قربانې ورکړې دي. نوموړی وای
اقوام متحده کے چارٹر کے تحت پاکستان نے بین
الاقوامی اقوام متحده د منشور تر لاندې پاکستان د نړیوالو ورولې ذمہواری په خپل اوګو چټک کړی دا او خطه کې امن لپاره هلې ځلې روانې دي. او د تیر ورځو کې افغانستان کې د ترهګرۍ پیښو او بیا د امن کونسل مشر پروفیسر برهان الدین ربانی د مرګ له کبله د امن هلې ځلې متاثر شوې دي او د دې ټولو پیښو په رڼا کې د امریکای اعلی چارواکو لخوا ورکړل شوې دا قسم بیانونه زمونږ لپاره د حیرانتیا وړ دي.
جانے والے بیانات ہمارے لیے حیرانگی کا باعث بنے.
د غونډې په ختمېدو د خبرتیا او خبرونو وفاقی وزیر فردوس عاشقاوان مطبوعاتو ته د غونډې تفصیل ښکاره کړو. د دې وینا وه چې غونډه کې ټولو سیاسي مشرانو د ملکی سلامتی د پاره تجویزونه وړاندې کړل. فردوس عاشقاوان وې چې غونډه کې 22 سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې وه چې پکې 150 ګډون وکړو. دا وایي
پاکستان د تمام عوام کې جذبات او احساسات کی عکاسی کی گئی
د پاکستان د ټول اولس د جذباتو احساساتو او کاسی وا دا کانفرنس او پدی کانفرنس کې پدیالس نکاتی ایجنډې باندې ټولو سیاسی ګوندونو په متفقه توګه لاسلیک وکړو او نن یو وار بیا د جمهوری حکومت لخوا اغستې شوي ګامونه وستایل شو او ټولو سیاسی مشرانو د دې مرسته وکړه زه دا هم ویل غواړم چې د ملک د صورتحال جاج اغستو لپاره به یوه پارلیماني کمیټي جوړول شي چې پکې به د ملک د روان صورتحال جاج اغستې شي او دا کمیټي به هره میاشت خپل رپورټ وړاندې کوي
غونډې ته د پاکستانی پوسټ سرلخکر اشفاق پرویز کیانی د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر احمد شجاع پاشا او د خارجه چارو وفاقي وزیر حنا ربانی کر هم خبرې وکړې ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې په پاکستان د امریکا لخوا د حقانی شبکې سره د مرستو د لګل شوو تورونو روستیو تورونو پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شوې د امریکا حکومت په پاکستان کې د فشار د لاسې واکولو په مخه د زیارت په ورځ د یادې ډلې په پنځو مهمو غړو نوي بندیزونه لګولې دي په واشنگتن کې د مشال ریډیو همکار هارون باچا په دې اړه نور تفصیل لري
رویټرز خبري ایجنسی د امریکا د خزانه وزارت د اعلامیې په حواله لیکلي چې وایي دغه پنځه واړه تنان په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوونکي د تر ټولو خطرناکې ترهګرۍ ډلې مهم غړي دي ایجنسی د یاد وزارت د ترهګرۍ او مالی استخباراتو د څانګې د مرستیال سیکرټر ډیوډ کوهن هغه وینا راغستې چې ویلي دي دا کسان طالبانو حقانی شبکې او القاعده ته د دوی د ظالمانه کړنو په ترسره کولو کې مالی او تنظیمي مرستې رسوي د امریکا د خزانه وزارت دا پریکړه امریکایي اتباع او شرکتونه له دې تنانو سره د څه قسمه کاروباري لین دین کول څخه من کوي چې ورسره د امریکا د اجرایوي واکمنۍ د نننه د دوی د هر رقم شتمنۍ او د کنګل کولو لاره هم هواریږي راپورونه وایي د حقانی په نوم شبکه چې سراج الدین حقانی یې مشري کوي د پاکستان د شمالي وزیرستان له قبایلي سیمو په افغانستان کې په میشتو امریکایي او د ناټو په ائتلافي ځواکونو بریدونه کوي د امریکا خزانه وزارت چې د یاد ډلې په کومو پنځو غړو بندیزونه لګولي په هغو کې اولنې تند عبدالعزیز عباسین په نوم یاد شوی چې وایي د حقانی شبکې یو مهم کمانډر د نوموړي په حقلا وزارت ویلي چې د طالب جنگیالو د وی ډلې مشري کوي او د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د بهرنۍ او ترهګرو تنانو لپاره ټریننګ کمپونه چلولې دي په دې سربېره په اباسین د افغان دولتي ځواکونو په اکمالاتي گاډو د بریدونو او افغانستان ته د وسلو د صادرولو تورونه هم لګول شوي دي د امریکا خزانه وزارت په بندیزونو سره په نښه شوی دویم تن د حاجی فیض الله خان نورزی په نوم یاد کړي چې وایي د طالبانو ستر تمویلونکي او دریم کس هم د ورور د پاکستاني تجار د حاجی ملک نورزی په نوم یادوي وزارت تور لګولې دواړ ورونو د طالبانو لپاره په بیلابلو کاروبارونو کې په ملیونونو ډالره پانګونه کړې ده د امریکا خزانه وزارت سلورم تند عبدالرحمن په نوم یو پاکستانی یاد کړي چې وایي د طالبانو لپاره د پیسو غونډولو چارې پر مخ بولي او پنځم تن فضل رحیم نوموي چې وایي د القاعده او د ازبکستان د اسلامي غورزنګ د مالی چارو مسول پاتې شوی دی په عین وخت کې فرانس پریس خبري ایجنسی په خپل راپور کې لیکي اوباما انتظامیه چې په دې وروستیو کې د پاکستان استخباراتي ادارې له حقانی شبکې سره په اړیکو لرلو تورن کړه د هغې کتنې په اخرنۍ مرحلو کې دا چې مخه د یاد ډلې نوم د نړیوالو ترهګرو شبکو په تور لیست کې اچول دي راپور وایي که داسې وشي نو په نتیجه کې به پاکستان د امریکا لخوا د اقتصادي بندیزونو د لګېدو د احتمالي ګواښ سره مخ شي بلې خوا ته بیا پاکستان له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ امریکایي تورونه ردوي چې رسنیو د دې هیواد د وزیر اعظم پرونی د زیارت د ورځې وینا راغستې چې ویلي دي پاکستان به خپلو قومي ګټو ته په اولیت ورکولو د امریکا فشار په خاطر کې رانولي هارون باچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی
امریکا وایي چې د ترهګرۍ په لیست کې د حقانی ډلې د شاملولو په اړه غور کوي څنګه تاسو دا رپورت کې واوریدل چې پنځه تنان مانی د دې ډلې پنځه تنان په تور لیست کې شامل کړل شوي دي د ترهګرۍ په لیست کې شامل دل به پر دې ډلې څه اغیز وکړي او دا کار به د دې ډلې په فعالیتونو کې کمی راولي په دې اړه بشیر ګواخ رپورت ته غوږ شو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې د ترهګرۍ په لیست کې د حقانی د ډلې په شاملولو کار کوي په دې کار سره بعد د دې ډلې مالی اساسي کنګالې او منجمدې شي د وسلو د اخیستلو پابندیانې به پې پراخ شي او د غړو په سفرونو به یې بندیز ولګي د حقانی شبکې ځینې مشران چې د امریکا د تورونو په اساس د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي او دغلته له خپلو پټنځایونو څخه په افغانستان کې پر امریکایي او افغان ځواکونو عملیات کوي وار د مخه د امریکا په ترهګر لیست کې شامل شوي دي د ډله جلال الدین حقانی جوړ کړی چې اوسمهال مشري د هغه زوی سراج الدین حقانی کوي افغان پوزی شنن کے جنرال امر الله امان وای چې د ترهګرو په لیست کې شاملول با پر حقانی ډلې لږ غیظ وکي. د نوموړې په وینا د دې او نورو ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره باید امریکا د دوی پر اداره کوونکو او ملاتړ کوونکو فشار راولي.
اساسي هغه چشمې چې دوی ته اوبه ورکي او د دوی زرنده ګرځي هغه چشمې چې وچسي بنا دغه به یو تاثیرات پرې باندې واچي. نور د مالي له لحاظه زه هیڅ کله ګمان نه کوم چې خپل حقاني دی به یو هغه سي اکاونټ بانکي ولري چې نور هغه اکاونټ بانکي به دوی د خپل تاثیر لاندې راولي او قید کې تور بلیک لیست کې به ونیسي. ولې په تاسف سره چې دغه اکاونټ بانکي به د داسې کسانو په نومونه چې هغه یو تاجر ده هغه به اکمالات کوي هغه به یو قراردادي د بین المللي د انټرنیشنل بزنس کې به یې لاس وي هغه کوي. د دې ثابتولو ته ډېره ګرانه خبره ده.
په دې وروستیو کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن ویل چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د حقاني ډلې سره نږدې اړیکې لري خو پاکستان دا تورونه رد کړل. امریکا په پاکستان فشار راوړی چې د ترهګرو سره دې اړیکې پرې کړي. د دفاعي چارو څېړونکي عائشه صدیقه وایي چې د امریکا لخوا د حقانی ډلې د ترهګر ګرځولو ګام د همدې لړۍ یو کړی ده. هغه زیاتوي
امریکا هیله لري چې په خپل دغه کار سره یو پیغام ولیږي چې دوی به د هر هغه حکومت پر ضد ګامونه پورته کړي چې د حقانی سره مرسته کوي او په دې توګه هغه مرستې ودروي چې د حقانی ډلې ته رسیږي. زه فکر نه کوم چې هر حکومت چې په غیر سرکاري تنظیمونو پابندیان لګوي د دې هیله لري چې 100% به نتیجه ورکړي. نو دا د فشار اچولو یو قسم دی. دا یو پیغام دی چې مطلب یې دا دی چې موږ له دې وړاندې هم تللی شو او اوس وخت را رسیدلی چې تاسې د خپلو خوښکړو لارو په اړه سوچ وکړئ.
امریکا په داسې حال کې د حقانی ډلې د ترهګره ګرځولو خبره کوي چې د رپورټونو تر مخه په دې وروستیو کې د دې ډلې بریدونه زیات شوي دي چې د امریکایي چارواکو په وینا پکې په دې وروستیو کې په کابل کې د امریکا په سفارت برید هم شامل دی.
هم دې موضوع کې اوریدونکو پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د امریکا او د پاکستان اړیکې خرابې شوې د پاکستان د ایکسپریس نیوز ټلویزیون سره د افغانستان او د پاکستان لپاره د ځانګړي استاذ مارک ګروسمن په مرکه کې ویلي چې امریکا نه غواړي د پاکستان سره خپل اړیکې ختم کړي. د دې مرکې غټې برخې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه راخستي چې بشیر ګواخ یې درته وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې د امریکا او پاکستان اړیکې تر بل هر وخت ډېرې خراب شوې. د پاکستان د ایکسپریس نیوز ټی وی سره په مرکې کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي مارک ګراسمن ویلي چې پاکستان په دې پوهیږي چې د حقانی ډله یو ګواښ دی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د دې مرکې ځینې برخې راخستي چې پکې مارک ګراسمن ویلي چې اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان سره څنګه د مسایلو پر حلولو کار وکړی شي. په مرکه کې ګراسمن ویلي چې که څه هم امریکا د پاکستان سره دوستۍ ته ډېر اهمیت ورکوي خو د نوموړي په وینا دواړه هیوادونه او خلک یې باید په دې پوه شي چې ترهګري او د حقانی ډله د دواړو هیوادونو لپاره یو ګواښ دی. ایکسپریس ټریبیون لیکلي چې کله له نوموړي څخه وپوښتل شول چې په دې وروستیو کې د امریکا او پاکستان له ناندرۍ وروسته څنګه مخکې تګ کېدی شي نو هغه په ځواب کې وویل چې ملګري د ننګونو او چیلنجونو سره سره پر مخ ځي او دا چې دواړه هیوادونه په دې لټه کې دي چې څرنګه له دې بحرانه ووځي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې راغلی چې مارک ګراسمن ویلي چې د پاکستان او امریکا د خلکو ترمنځ باید اړیکې پراخه کړل شي. هغه د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلیم لپاره د زده کوونکو د تګ راتګ او د تیر کال د سیلابونو په مهال د امریکا د ملکي مرستو یادونه وکړه. ګراسمن ویلي چې ترهګري یو خطر دی او هیله یې څرګنده کړه چې پر ضد به د پاکستان او امریکا لخوا ګډې هلې ځلې وشي. له دې وړاندې د امریکا د ګډو پوځیانو مشر اډمیرل مایک مولن ویلي و چې پاکستان د حقانی ډلې سره اړیکې لري خو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې مارک ګراسمن په دې مرکه کې ویلي چې د مولن د خبرو یوه برخه دا هم وه چې پاکستان او امریکا یو بل سره د ګډې همکارۍ ضرورت لري. د نوموړو په وینا پاکستان د امریکا ملګری دی او همداسې به وي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
اسلام او الازهر
په پوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په ومنټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم 3 بجو،
اتلان
په پوکم 3 بجو،
مونږ او متلونه
په پوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
په پوکم 5 بجو.
اوریدونکو د مشال لډیو خبرونه ته غوږی په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له 13 کالو راهیسې په افغانستان کې د طالب وسوالو پر ضد مقاومت کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل د دې هیواد له حکومت سره د نوو مرستو ژمنه کړې ده. په یاد سازمان کې بیا د روسي استازي په افغانستان کې د ناتو په ماموریت سخت ټکونه هم کړی دي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن نه د مشال لډیو همکار هارون بچا راکوي.
د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د زیارت پر ورځ د افغانستان په اړه د جوړ شوي یو بحث پر مهال د لویدیځو هیوادونو استازو په دې هیواد کې ورستۍ او تروستي پیښو ته په پام سره هوټ ښکاره کړل چې د حامد کرزي له حکومت سره که څه هم چې د دوی په خبره له زیاتو انتقادونو سره مخ دی به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دې ورستیو کې د لوړ رسوخه کسانو پر لپسې وژنو او په سفارتونو بریدونو د کارپوهانو په اند دغلته میش نړیوال ائتلاف یو څه دفاعي حالت ته بوتللی چې ورسره د افغان ځواکونو د هیواد د امنیت د ټینګولو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راغلی دی. د امنیتي شورا غونډې ته په خپل وینا کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول ویل چې سره له دې چې د افغانستان د ملي روغې جوړې د پروسې رئیس 13 اونۍ وژل شو، دوی بیا هم ژمن دي چې دغه بهیر پر مخ یوسي. په دې لړ کې نوموړي د پاکستان کردار د ارزښت وړ وباله. که څه هم چې پروفیسر ربانی قتل کړی شو چې موخه یې د امن د پروسې ګډوډول وو، د سولې عالي شورا به د ارامۍ او د روغې جوړې خپل وکالت ته دوام ورکړي. د دې لپاره چې د جوړجاړي د پروسه له کامیابۍ سره مخ شي، موږ د سیمه ایزو او نړیوالو همکارانو لازمو مرستو ته اړتیا لرو. او زه دا خبره په ګوته کوم چې په دې سلسله کې د پاکستان د اسلامي جمهور اغیزناک کردار ډیر مهم دی. نوموړي په افغانستان کې د تل پاتې امن په خاطر د افغان دولت لخوا یو ځل بیا وسلوالو مخالفینو ته په دا شرط چې د افغانستان اساسي قانون ومني او د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونو ته احترام ولري، د افغان ټولنې د برخه جوړېدو بلنه ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سوسان رایس د امنیتي کونسل غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اوستو کې د دې هیواد د حکومت او خلکو سره د امریکا د حکومت د بشپړ ملاتړ څرګندونه وکړه. په دې لړ کې نوموړې د ورېښمو د لارې په نوم د هغه نوې پروژې یادونه وکړه چې ویل کېږي په پیلېدو سره به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې د هیوادونو اقتصاد وده بیا ومومي. د ورېښمو نوې لاره د افغانانو په مشرۍ پیل شوی یو حرکت دی چې موخه یې د افغانانو د سیمې او نړۍ مکلفیتونه د افغانستان د انتقالي پروژې د ملاتړ په کار راوستل او د یو داسې د دوام وړ افغان اقتصاد رغول دي چې ټوله سیمه به ترې استفاده کوي. د ورېښمو د نوې لارې جوړونه به افغانستان او د دې ګاونډي هیوادونه وتوانوي ترڅو خپلې قدرتي وسیلې په خشان په کار راولي، د خپلو وګړو کاري استعداد سیوا کې د هغوی لپاره نوي کارونه پیدا کړي او له سیمه ییز اقتصادي ظرفیت څخه ګټې پورته کړي. د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل غونډې ته په دې سازمان کې د جرمني استازي پیټر ویټک بیا د دغه هیواد په بون ښار کې د افغانستان په اړه د روان دسمبر په میاشت کې د ټاکل شوي نړیوال کانفرنس ارزښت ته اشاره وویل چې نړیواله ټولنه باید په 2014 کال کې افغان حکومت ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د بهیر له بشپړېدو وروسته هم له دې هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د نوموړي څرګندونو ته د ورته خیالاتو اظهار بیا په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي مارک ګرانډ هم وکړل چې ویل د امنیتي ذمهواریو ترسره کول به د افغان حکومت لپاره یوه ننګونه وي چې د نړۍ هیوادونه یې باید ملاتړ ته حاضر شي. د یاد سازمان لپاره د روسیې مرستیال استازي الکساندر پینکن بیا په عین وخت کې د امنیتي شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ناتو ستراتیژي ناسمه وبلله چې د ده په وینا وی نشو کولی له دغه هیواده منځنی اسیا ته د ترهګرۍ د خپرېدو مخه ونیوي. زموږ لپاره د ترهګر فعالیتونو له افغانستانه د منځنی اسیا ریاستونو ته اوښتل په خاصه توګه د اندېښنې وړ دي. دا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ناتو د بې کفایته کوششونو نتیجه ده چې له کبله نه یوازې دا چې ترهګر له منځه نه وړل کېږي، بلکې دوی د هیواد له جنوبي سیمو څخه راځي او شمالي علاقو ته راننوځي او بیا له هغه ځایونو ګاونډي ریاستونو ته اړیږي. په امنیتي شورا کې د لویدیځ غړي هیوادونه افغانستان سره د مرستو د جاري ساتلو ژمنې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو تر مخه خپله د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون روانه اونۍ د افغانستان امنیتي وضعیت د سختې اندېښنې وړ وباله. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو څنګه تاسو واوریدل د هارون باچا په دې رپورت کې چې کوم متحده قامونو د ملګرو ملتونو امنیتی کونسل کې امنیتی شورا کې د دې هیواد سره د نورو مرستو ژمنه کړې ده. نو بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې سازمان امنیتی شورا ته په درې میاشتنی رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ او د ناامنیو کچه د اندېښنې وړ ده. په دغه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی ویل شوی دی چې د روان کال په لومړو اتو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله د ناامنیو پیښو په سلو کې نږدې سلویخت زیاتې شوې دي. اسوسییټډ پریس دغه رپورټ خپور کړی دی چې غټ کې حسیبه شهید وړاندې کوي.
په افغانستان کې وسلوالې نښتې، د سړک د غاړې چاودنې او نور تشدد د ملګرو ملتونو په وینا د تیر کال په پرتله 9 په سلو کې زیات شوی دی. د چاشمې پورس د ملګرو ملتونو په خبري شوی رپورت کې همدارز ویل شوی دی چې ځانوژونکي بریدونه هم تر پخوا پیچلي شوی دي. څو سوتنه پکې برخه اخلي. اسوسییټډ پریس لیکي لدې داسې ښکاري چې د نږدې یوې لسیزې جګړې لمبې په زیاتېدو دي او په سړېدو نه دي چې امریکا او نور هیوادونه یې سوچ کوي او غواړي چې د 2014 کال تر پای خپل ځواکونه له دې هیواده وباسي. د طالبانو له لوري د شخړو زیاتېدل د پښتنې پیدا کوي چې افغان حکومت به په خپل سر د افغانستان د خلکو امنیت وساتل شي او له بهرنیو سره به یو ځای امنیت خوندي کړی شي. که څنګه ناټو وای په امنیتی برخه کې پرمختګ د دې لپاره کړی دی چې د افغانستان په جنوب کې طالبان له خپل غختل یو مرکزونو راایستل دي. خو طالبان بیا په دې موده کې پر کابل سوستر بریدونه وکړل او د حکومت یو شمېر چارواکي ووژل. ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه په خپل رپورت کې ویلي دي چې د اگست له پای نه راپدې خو هر میاشت په افغانستان کې په اوسط حساب یا منځنۍ شمېره 2018 پیخي رامسته شوې دي چې په همدې موده کې د اندازه د تیر کال 9 سلنه زیاته ده. په دې شمېرو کې د یاغیانو بریدونه، همداراز د ناټو او افغان ځواکونو بریدونه پر طالبانو او د هغې په مرکزونو شامل دي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون په خپل رپورت کې وایي ډېرې پیښې د وسابالو نښتو او چاودنو دي چې د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځ کې رامنځته شوي دي. په ځانګړې توګه د کندهار شاوخوا سیمې د پوځي هڅو مرکزونه دي او نږدې له 3-2 برخې پیښې دلته شوي دي. اسوسییټډ پریس وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د ملګرو ملتونو له رپورت سره سلانی دي او وایي چې د زیارت په ورځ د افغانستان د جګړې په اړه به خپل شمېره هم وړاندې کړي. کندهار چې د طالبانو اصلي ټاټوبی دی هلته ډېر هغه 3000 نوي پوځیان چې باراک اوباما یې افغانستان ته د استولو پریکړه کړې وه ځای پر ځای شوي او په دې سیمه کې دوی طالبان له خپلو غښتلیو مرکزونو وشړل. اوس بهرني ځواکونه هڅې کوي چې دغه سیمې وساتي. رپورت زیاتوي د افغانستان حکومت مخالفو وسوالو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نوي سنگرونه پرانیستي دي او په ختیځ کې هم بریدونه زیات کړي دي. خو د ملګرو ملتونو د رپورت له مخې د ځانوژونکو بریدونو شمیره په خپل حال ده. خدای دغه بریدونه په 300 او برید کوونکو سره یو ځای کوي. د رپورت له مخې له جنوري نه تر اگست پورې هر میاشت پر 3 سیمو کې دا ډول بریدونه شوي دي چې دا اندازه د تیر کال د همدې مودې په پرتله 50% کې زیاتوالی ښیي. اکثره دغه ډول ډله ییز بریدونه په کابل کې شوي دي. د اگست په 19 په کابل کې د بریتش پر کنسولیټ حمله وشوه چې 8 ووژل او جګړې 8 ساعته دوام وکړ. په جولای کې وسلوالو د ولسمشر کرزي سلاکار او د پارلمنت غړی جان محمد خان چې یو وخت د ورزګان والی وو ووژو. په جون کې 9 وسلوالو چې ځانمرګي وسکټونه هم پتن وو او راکټ لانچر یې هم لرلې پر کانتینینټل هوټل برید وکړ او لږ تر لږه 2 یې ووژل. همدارس په همدې میاشت کې یاغیانو چې د افغان پوځ یونیفارم یې پتن وو د ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه د پولیسو پر مرکز برید وکړ او 9 یې ووژل. اسوسییټډ پریس لیکي دا رپورت د روان کال د اگست وروستۍ نیټې پورې برابر شوی. په داسې حال کې چې دغه اژانس په روانه میاشت سپتمبر کې په کابل کې پر ناټو او د امریکا په سفارت باندې د وروستي بریټ چې مرګ ژوبلې درلوده یادونه کوي او دغه راس په یو بل ځانګړي بریټ کې د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین ربانی وژل هم د دغه تاریخوالي د زیاتېدو د پخلي په توګه یادوي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د انټرنیټ د لارې موږ ته پیغامونه راولېږئ. څنګه تاسو واوریدل چې موږ په ویب پاڼه تاسو دا ټول رپورټونه لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. په خبرونه په دوه مینمې کې 19 پروګرام اسلام اول ازهر هم لرو، خو د دې نوړاندې چې رپورټونه او قامی ورسپانو ته او د نړیوال ورسپانو ته کتنه وکړو، د بشیر غواخنه د دې سات د مهم او تازه خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان وزیر اعظم وای په هیواد د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د نور کار لپاره دواو نشي اچول کېدلې. افغانستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دې هیواد له پولو بهر د ترهګرو دغه کمپونو په تړلو کې مرسته وکړي چې په افغانستان د بریدونو لپاره کارول کېږي. امریکا د ترهګرو سره د ملاتړ په تور 15 کسان په تور لیست کې شامل کړي او بندیزونه یې پی لګولي دي. په افغانستان کې بهرني ځواکونه وایي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد پیښې کمې شوې دي. د لیبیا عبوري حکومت وایي چې د سرحد ترابلس هوایي میدان یې یو ځل بیا تر خپل واک لاندې راوستی او د ملګرو ملتونو مشر په سعودي عرب کې ښځو ته د رایې د اچولو د حق ورکول ستایلی دي.
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیز یې وړاندې کول. اوس اوریدونکو وخت را رسیدلی دی قامی ورسپانو ته د کتنې چې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکارا انیسا اجمل ایرا کوي.
ورسپانه ډیلی ټایمز په خپل اداري کلی کې چې د امریکا لخوا د مختلفو بیانونو وروسته د پاکستان او امریکا اړیکو کې تاوتریخوالی پیدا شوې ده او په دې لړ کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو ترمنځ یو غونډه وشوه چې پکې وزیر اعظم ټول کام ته د ملک حفاظت لپاره د یو ځای کېدو ویلي دي. اداري لیکي چې د دې سیاسي ګوندونو غونډې نه خدا ظاهریږي چې په دې کې د یو بل هیواد پر ضد د کړنلارې جوړولو په ځای د سیاسي مسلو حل راوباسل شو او د دې غونډې په اړه خود وړاندې نه دا ثابتېده چې دا صرف یو سیاسي او مطبوعاتي لوبه دا، ځکه چې ټولو ته دا پته را چې د نورو هیوادونو او د سیکیورټي معامله راشي نو د ملک کړنلاره څوک جوړوي. دغسې ورځپاڼه ایکسپریس هم د سیاسي ګوندونو غونډې په اړه لیکي چې تېره ورځ د امریکا لخوا تورونو لګولو په لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو یوه غونډه وشوه او په دې غونډه کې د ټولو سیاسي مشرانو ګډون د امریکا لپاره دا یو پیغام دی چې د سیاسي اختلافاتو وروسته هم د ملک دفاع لپاره ټول ګوندونه یو ځای دي. بل د امریکا له چارواکو لخوا چې په پاکستان د حقانی ګروپ سره د اړیکو او مرستو چې کوم تورونه لګېدلي دي نو هغه په خپل ځای، خو د سیاسي ګوندونو د دې غونډې نه به امریکا ته دا خبر ملاو شي چې که امریکا د پاکستان پر ضد څه قسمه کاروائی کوي نو سخت ځواب به ورله ورکړی کیږي. امریکا له د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان ستاینه کول پکار وه او دا ویل پکار وه چې که پاکستان دا جنگ نه وي کړی نو نن به امریکا محفوظه نه وه. خو امریکا د پاکستان د ضرورتونو خیال ونه ساتلو او دا ځل پاکستان هم امریکا ته دا په ډاګه کړه چې اوس امریکا ته د ډو مور ضرورت دی. ورځپاڼه د نیوز په خپل اداري کلی کې چې د لاهور ډاکټران د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د بجلی لوډ شیډنګ دې ختم کړی شي، ځکه چې د دې له وجې ډینګي مرض نور هم خپورې دی شي. د لوډ شیډنګ له وجې خلک د خپلو کورونو نه بهر اوسي چې د ماشو چیچلو خطر ورته زیاته شي. ورځپاڼه جنگ په خپل اداري کلی کې چې پاکستان او هند ترمنځ په راتلونکو دریو کالو کې د تجارت حجم تر شپږ ارب ډالرو پورې رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په لار کې رکاوټونو ختمولو په اړه خبرې اترې شوې دي. په دې لړ کې د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات وشو او د هغې وروستو یو اعلامیه هم جاری کړې شوه چې پکې تاجرانو ته ویزې، ځمکنۍ او بحري لارو باندې تجارت زیاتولو او جنوبي ایشیا فری اګریمنټ په ټولو شکونو عمل کولو باندې خبرې اترې هم شوې دي. ادارې لیکي چې اوس د دواړو هیوادونو ته د کشمیر او سیاچین مسلې اړخ ته هم پام کول پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې عبدالحی کاکړ د برتانوي ورسپانی ګارډین او د جرمني شپیګل اورې پانی مقالی لوستلې دي. ګارډین د طالبانو د او د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای په منځ کې د راګیرو د نړیوالو مرستندوی ادارو په کارونو لیکنه کړې ده. شپیګل وپانه بیا د افغانستان د سولې د عالی شورا د پخوانی مشر برهان الدین ربانی د وژنې وروسته د سولې په بهیر مقاله خپره کړې ده. راځي چې غټ کې وورو.
برطانوي ورسپانه ګارډین په خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې نړیواله مرستندویه ادارو ته په داسې حال کې د یو ناممکنه کار غوښتل شوی چې دوی د طالبانو او امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای په منځ کې راګیر دي. دوی تر یو فشار لاندې کار کوي. د ورسپانې په وینا دوی په داسې حال کې کار کوي چې خپله بېطرفي او ازادي هم وشي او دوی ته د غربیانو د یو بل مټ په توګه و هم نه کتل سي. د ورسپانې په وینا دا هیڅ خبره نه ده چې دوی ته فنډونه له کومه ځای راځي. ګارډین زیاتوي چې د سره صلیب نړیواله اداره آی سی آر سی او یو بل نړیواله اداره میډیکل ساينس فرنټیرز چې جنگ ځپلو سیمو ته د لاسرسي لپاره له پوجانو سره په شخړه اخته دي دواړو غوره معیارونه ټاکلي دي. د ورسپانې په وینا مرستندوی ادارې نه یوازې په کار دي د خپلو شرطونو پر بنیاد کار وکړي، بلکې خلک یې هم وویني چې دوی په خپلو شرطونو دا کار کوي. بلخوا د جرمني ویبپاڼې شپیګل د افغانستان د سولې د شورا د مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو وروسته هلته د سولې پر بهیر د ده د مړینې اثراتو باندې مقاله لیکلې ده. ویبپاڼه وایي د نوموړي له وژنې سره په افغانستان کې د سولې موقع لا نور هم لیر ښکاري. شپیګل پوښتنه راپورته کوي چې د افغان ولسمشر حامد کرزي او مغربي هیوادونو چې برهان الدین رباني او د سولې عالي شورا جوړه کړه، آیا د دوی دا ګام یو رښتونی ګام و او کنه؟ د ویبپاڼې په خبره طالبانو د رباني د شورا د مشر ټاکنه د ځان سپکاوی وباله، ځکه چې دوی له هغه سخته کرکه کوله او حامد کرزی هم په دې ښه خبر وو. د شپیګل په وینا طالبانو له دې د رښتونی پخلاینې د یو کوشش پر ځای د سولې شورا څخه د یو شرمونکي ګام پیغام واخیستی.
اوریدونکو تاسو پام بل یو رپورټ ته راګرځو. یو سلنیز رپورټ ته څنګه همکار منور شاه تاسو ته برابر کړی دی چې پاکستان کې هر هفته په لزګونو خلک په ترهګری بریدونو کې وژل کیږي، خو نه میډیا او نه هم بولسی خلکو د هغوی پر ضد یو خبره باندې اتفاق کړی دی. او په دې رستوي کې چې امریکا د پاکستان په استخباراتي ادارې آی اس آی او افغانستان کې د حقانی ډلې د ملاتړ تور ولګو، نو د میډیا ترڅنګ ځینې مذهبي او سیاسي ډلو د دې په نتیجو د غور کولو پر ځای د امریکا او د پاکستان ترمنځ تعلقات خرابولو ته لمن وهل شروع کړی دي. نور تفصیل د زموږ همکار منور شاه په دې رپورټ کې ورو.
د ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په یو ریپورت کې راغلی دی په داسې حال کې چې د امریکا لخوا د پاکستان په استخباراتي ادارې آی اس آی افغانستان کې د حقانی وسلوالې ډلې د ملاتړ تورونه ولګیدل. په پاکستان کې رسنیو داسې یو منظر راوړاندې کړي چې پکې د سیمې په ناآرامۍ کې د پوز په کردار د خبرو اترو پر ځای د جنگ په حق له باسونه شروع شول، او تر دې حد خبره ورسېده چې که پاکستانی پوز غواړي هم نو د وسلوالو خلاف ګام پورته کول به ورته په دې وخت کې ډیر ګران شي. بلکې پاکستان کې داسې افواګانې خورې دي چې امریکا پاکستان ماتول غواړي او د دې هیواد اټومي وسله ترلاسه کول غواړي. دغه وجه ده چې کسه هم ولسی خلک د ګڼ شمېر نورو مسلو سره مخ دي، او په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې د جنگونو خلاف مظاهره کیږي، د پاکستان ځنې مذهبي او سیاسي ډلې غواړي چې که هر څه نتایج ولري خو دغه هیواد دی د امریکا پر ضد سختې پالیسۍ اختیار کړي. د ایسوسییټډ پریس دا ریپورت لیکي چې د دې برعکس کسه هم ګڼ شمېر ولسی خلک په خونړي ترهګر بریدونو کې وژل کیږي، خو د ترهګرۍ خلاف په هیواد کې هیڅ ډول همغږي او اتفاق نشته. د پاکستان میډیا هم د ترهګرو خلاف خبره کولو نه ډډه کوي. دا چې د پاکستانی ولس د دې رویې سو وجوهات دي په دې حق لا د سیاسي چارو کارپوه سلیم صافی مشال ریډیو ته داسې ویل.
لومبه خبر خدا ده چې پاکستان شاید پنړی کی اوازینه ملک ته چې الته کې په خارجه پالیسۍ باندې او د نېشنل سکیورټیز په ایشوز باندې سیاست هم خلق غواړي چې خپل سیاست هم داغه د لارې کامیاب کی او خپل صحافت او جرنالیزم هم داغه د لارې کامیاب کی. نو دلته کې چې کله د خلکو ته دا پته ده سیاسي مشرانو ته هم او صحافتي مشرانو ته هم چې د پاکستان سل په سل فیصد خلق زما په خیال اغوی د امریکا د پالیسیو مخالف تھی، نو چې کله دا ټایم سپېخه وشي نو اغوی بیا ټول د خلکو د جذباتو نه فائدہ غستل غواړي او غواړي چې خپل ځان په خلکو کې پاپولر کړي. نو دا اغوی د وجه نه هم اغوی د خلکو د پویولو پر ځای باندې اغوی د جذباتو سره لوبي شروع کړي.
بلخوا لیکوال او کارپوها عباسین یوسف زئی وای دا سیمه د تعلیم او ترقۍ په لړ کې تل شاته پاتې کړې شوې ده، او د هیواد دننه او بهر چا د پاکستانی ولس په بنیادی مسلو غور نه دی کړی. د دې نه علاوه دلته د ډېری مودې راهیسې پرله پسې نه آرام حالات، د تعلیم او بنیادی سهولتونو نشتوالی خلک په دې منفي رویه مجبوره کړي دي.
منور شاو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو اوریدونکو تاسو پام را ګرځو د پاکستانی او د نړیوالو مطبوعاتو د پاکستان او د امریکا ترمنځ په اړیکو کې کم کردار لوبولې دي دا رپورت دته ما برابر کړی دی راځي چې ورته وګورو د پاکستان او د امریکا ترمنځ د سو ورځو راهیسي د یو بل پر ضد بیانونه مخې ته راځي د نړۍ مطبوعاتو او په خاص توګه پاکستانی مطبوعاتو کې یو داسې تاثر ورکول شي چې امریکا به په پاکستان حمله وکړي د پاکستان مطبوعاتو سره سره په ټلویزیونونو هم په مرکو کې د امریکا سره تعلقات مهمه موضوع ده په پیښور کې صحافي اقبال خټک وایي چې داسې قسمه حالاتو کې پاکستان صحافیان دي او که د نړۍ ټول قام پرست شي
بیماری نہ صرف پاکستان مطبوعات بلکہ مختلف ترقی کرے گا اللہ امریکہ واقع الطق ہم چدے نائن الیون کے شانتی میڈیا یا جرنلستان ڈے کام پرست
په اسلام آباد کې یو بل صحافي روف کلاسرا له مشال رډیو سره په خبرو کې وایي چې نړیوال مطبوعات د پاکستان په حق کې زیات نه دي خو پاکستان له هم په کار نه ده چې هر خبره کې مظلوم جوړ شي غربی نړۍ مطبوعاتو رویه له پاکستان سره ښه نه ده دا اوسنۍ خبره نه ده خو په دې کې زموږ تیروتنې هم شته چې په هر خبره کې مظلوم جوړیږو چې ټول نړۍ زموږ پر ضد ده هر څوک زموږ پر ضد لیکنې کوي تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د نااهلۍ له کبله په کوم چیز چې نه پوهیږو نو موږ دا د یهودیانو سازش بلو او د خبرې نه ځان خلاصو د پاکستان په حواله زموږ کردار هم جوړیږي چې ولې غربي نړۍ مطبوعات پر ضد دی ډیر داسې کارونه په پاکستان کې کیږي چې ناجایز دي او بیا حکومت تم لري چې میډیا یا رسنۍ دي له دوی سره ملګری هم وي صحافي اقبال خټک نظر لري چې دا وخت د جذباتو نه دی بلکې صحافیان دي دواړه اړخونه ولست وړاندې کړي
باید چې جذباتو نه کار و نه خلی او دوار وړخت وګوري چې دغه اکیډمیکي کډغه شاندې سپی خرازي مدې ګټه او نقصانات بسوي یقینا خلکو ته ګټه رسی خو ډیرو خلکو ته نقصان هم رسی او د پاکستان د تیر سو او قانون نه تاسو وګوري چې په کوم مشکل حالات کې دی دغه بم د ماکی بم چاودنې ځان وزن بریدونه خلک د یارې بازارونو ته نزي دکانونو ته نزي بازار مارکیټونه خالی دي دغه صورتحال کې یقینا چې دوار اړخه او توخی او بیا د کوم فیصلو کې چې کوم اړخت غیټل غواړي
بلخوا صحافی روف کلاسرا وای چې پاکستان کې مطبوعاتو خبرو ته غلط رنگ ورکوي او الغاو تلغاو شان حالات یې راپورته کړی دي د پاکستان میډیا په شمول زما نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې لري امریکا کې ویلي چې دوی به اکشن اخلي یا به کاروایی کوي نو د دې دا مطلب نه ده چې په پاکستان به حمله وکړي چې څنګه په افغانستان او په عراق کې کړی ده د پاکستان میډیا دا الغاو تلغاو جوړ کړی دی زه خو ډېر حیران یم چې آیا دا خبره د امریکایانو په ذهن کې شته هم ده او کنه خو زموږ خپل ولس په ذهنونو کې دا خبره واچوله چې امریکا په دوی حمله کول غواړي دا ډېر خطرناک صورتحال دی ځکه د میډیا ټوله توجه په امریکا ده هلته په سند کې د سیلاونو لکبل 15 اتیا لک خلک اغیزمن شوی دي او دوی ته اوس هیڅوک هم پام نه کوي
په سند کې فلاد چې افکت لوګو انکی جانو کو خطر ہے آپ نے یکدم پوری گفتگو کا پوری ڈیبیٹ کا یہ فوکس ہی بدل دیا ہے
صحافت چې د ریاست مهم است نه بلکې گی ولست معلومات او سیړنې ورکول دي کارپوهان نظر لري چې په موجوده حالاتو کې ک پاکستان مطبوعاتي او ک د نړیوال دواړو ته د جذباتو نه بلکې د مسلې د هوارول لپاره دی لار رو باسي اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې اوس وخت را رسیدلې دی 19 پروګرام اسلام او الازهر چې زمونږ همکار احمد شاه اعظمی تاسو ته برابر کړی دی نو راځي چې د اسلام او الازهر 19 پروګرام ته په ګډه غوږ شو
او الله دی او مایتی الله پروټیکټ می ان گایډ می الله
گران اوریدونکو په اسلام او الازهر 19 پروگرام کې د احمد شاه اعظمی سلامونه ومني په نننی پروگرام کې مو د مصر الازهر پوهنتون په پاکستان او افغانستان کې له دینی مدرسو سره پرتل کړي او په دغو سیمو کې مو د سخت دریزی او د دې د حل پر لارو چارو باز کړي دي چې په څه ډول امکان لري چې د معتدل یا منځلار اسلام لاري سخت دریزی لمنځه یوړل سي او معتدل اسلام رامنځته سي چې حقيقي او سپیڅلې بڼه لري. الازهر پوهنتون د اسلام تر ټولو لوی او قدیم ترینه پوهنتون دی چې د مصر په قاهره ښار کې د څه باندې یو زر کلونو راهیسی د اسلام د دیني زده کړو سربیره عصري زده کړې ورکوي او دا مهال په دې پوهنتون کې د یو سل شپږ هیوادونو 15 لک زده کوونکي درس وایي. الازهر پوهنتون مصر ته مې د خپل سفر پر مهال د پوهنتون د چارواکو سربیره له ګڼ شمېر زده کوونکو سره ولیدل چې د ځینو اړه له افغانستان او پاکستان سره وه. که څه هم هر کال دې پوهنتون ته له افغانستان او پاکستان څخه یو شمېر زده کوونکي د دینی او عصري زده کړو لپاره راځي، خو د ځینو نور اسلامي هیوادونو په پرتله د دوی شمېر ډېر کم وو. د خیبر پښتونخوا له ډیر سره د اړلرونکو یو زده کوونکی بشیر احمد څخه چې مکله وپښتل چې له پاکستان څخه ولی په دومره کم شمیر کې زده کوونکی الازهر پوهنتون ته راځي، نو نوموړی وایي چې الازهر د منځلار اسلام د درس ورکولو په اړه شهرت لري او په پاکستان کې ځین ګوندونه نه غواړي چې ځوانان الازهر ته ولاړ سي او د منځلار فکر خاوندان سي، بلکې دوی په ځوانانو کې سخت دریزی خوښوي.
زه خاص جماعت ته اشاره نشم کولای، خو اکثر جماعت سیاسي جماعت یا دینی جماعت دا غو دا تصور ده چې لزر د شي الکان لاړ شي هغه اکثر خرابيږي، یا ډیر زیات اوپن مایندډ شي راشي نوې نوې فتوی ورګي هر شي کې دا وي چې ردا جایز ده، الکه فی هغه حقیقت کې جایزي خدا غو مخ نزدې د خبر سي هغه د هغه تشدد نه لري شي کنه، نو هغه دا وي چې ردا خو څنګه خلاف خبرګي هغه ټکراو چې دوی کنه د ثقافت او یاده د فهم هغه ټکراو چې دغه پوجا خلک دا غوړ شي حضرت کم لاړ شي.
په افغانستان او پاکستان کې په زرګونو اسلامي مدرسې دي چې د دینی مزامینو درس ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې له دې مدرسو څخه فارغ شوي کسان په عصري علومو نه خبر وي چې د دې لقبله په ټولنه کې سخت دریزی خوروي. خو بلې خوا ته که د مصر الازهر پوهنتون ته وکتل سي، نو هلته د عصري زده کړو سربیره دیني زده کړې په داسې ډول ورکول کیږي چې د زده کوونکو په وینا په علم کې د زیاتوالي سربیره د دوی فکری روزنه هم کیږي او دوی ته د منځلار اسلام درس ورکول کیږي. په افغانستان او پاکستان کې د رواني سخت دریزی یو شمېر لاملونه کېدای سي، خو د الازهر پوهنتون یو زده کوونکی نجم الله برهاني چې له ننګرهار سره اړه لري وایي چې په دواړو هیوادونو کې د مدرسو نظام په دغه سیمه کې د سخت دریزی لامل ګرځېدلی دی.
زما په فکر باندې د سخت دریزی دغلته رامنځته کېدل یوازې دا د مدرسو نظام دی، هغلته زموږ د مدرسو نظام یوازې په یو مذهب باندې ولاړ دی او د بل مذهب قبلېدل بالکل زموږ په رواج کې نشته دی، خاص کر د مدرسو په دود کې یا د زموږ د علماو په نظر باندې د قبلولو وړ نه دی. حال تک چته چا د کوم بل مذهب خبرو کړه نو پاغه باندې سمدلاسه تور لګېدی شي چې دغه د کوم هیواد نه پیسې خري او غواړي چې د اسلام دین بدنام کیا دے، اسلام دین کمزور اکڑی. نو دغه یوازینه مشکل ده چې زمونږ د مدرسو نظام ډیر کمزور دی او یوازې په یو نظر ولاړ دی او د دې ترڅنګ د مدرسو په نظام کې پرمختګ نشی راتلی، یوازې هغه زاړه کتابونه په هغه مدرسو کې ویل کیږي چې کوم ډیر پخا لیکل شوی دی او زده کوونکي ډیر عمر په دغه زړو کتابونو باندې کاروي، په ځای دی چې اوس په ازهر کې کو تاسو وګورئ کتابونه په ډیر اسانه ژبه باندې لیکل شوی دي او دا دغه وجه ده چې دلته خلک زر کولای شي چې په ډیر لنډه موده کې یو ښې نتیجې ته ورسیږي. عکس په افغانستان او پاکستان کې د مدرسو چې هغلته یو محصل یا یو طالب ډیر عمر د مدرسو په مختلفو پړاوونو کې تیرې او په بلاخره چې کله د یو نتیجې ته هم ورسیږي نو بیا هم د هغه دینی معلومات چې صرف او صرف په یو مذهب او په یو فکر باندې ولاړی د مقابل لوري سره یوازې په سخت دریزی باندې او په تندروی باندې تعامل کوي، نه د استدلال او دلیل په ژبه باندې.
په افغانستان او پاکستان کې د مدرسو پر نظام ډیری کسان نیوکه کوي او په دې کې اصلاح او بدلون راوستل غواړي. د دا ډول کسانو لوی دلیل هم دا دی چې هر سړی باید د دیني زده کړو سربیره د پرمختللي نړۍ په علومو هم خبر وي. زیاتره کسان د سخت دریزی لامل د علم نشټوالی یا محدودیت شي، د الازهر پوهنتون یو زده کوونکی قاری صدیق الله وایي چې په مدرسو کې باید یوازې پخوانی کتابونه ونه ویل سي، بلکې د نوي عصر علمي کتابونه هم باید معرفي کړل سي، چې دا ډول لوستونکي د نړۍ په سیاست، ثقافت او معاملو هم خبر وي.
په افغانستان او پاکستان کې دا نظام د چسر په معلومات کې پروت یم، هغه تراسي کتابونه وي، نور نه د سیاست نه خبر دي، نه د ثقافت نه خبر دي، نه د معاملې نه خبر دي، صرف هغه احادیث او دا خو کار خبره چې موږ په دین کې تصور اساسي شین لرو، چې اول قران دی، بیا ورپسې سنت دی، بیا ورپسې د اجماع ده، او بیا ورپسې قیاس دی. همدا له حاضر قیاس او قیاس ورپسې نور روس راځو چې تقریبا موږ چې دي لس امور لرو، شرعي امور لرو، چې دا به ډیر غټه موضوع ده تولانی کنه، هغه چې په همدغه شان من روان دي په دغه مسلک باندې. خو دې څنګه موږ دا غوړو چې سړی باید د پنتونه فارغيږي باید هغه مثقف وسی، موږ غوړو چې سړی د پنتونه فارغيږي هغه باید په خپل مجال کې مثلا کمالای د مجال په څنګه کې هغه باید سیاسي موسی، د سینه چې واځه عملي او خلاص سیاست نه خبر نه دي، ثقافت نه خبر نه دي، د دون نړیوالو خلکو سره د تعامل نه خبر نه دي، هغه خلک په دې ناحیه کې دي، په دې طرف کې دي، هغه دی سره ډیر زیات فرق دی، مصر د پنتون سره ډیر زیات فرق دی. نو هغه عوامل خو ډیر زیات دي چې مثلا د خارجي دولتونو په لمسون باندې راپاسیږي، او مثلا د پیسو په مقابل کې، د مادیاتو په مقابل کې راپاسیږي، یو ځای کې تخریب کوي او تشدد کوي په اسلام کې کنه، یا مثلا د داسې شان زکړی چې هغه سرسری شان زکړی، سرسری شان معنی دا چې د حدیث په صحیح معنی باندې نه پېښوي، مثلا د حدیث په انواع باندې نه پېښوي، او ظاهرا چې اطلاق کوي په سړي باندې مثلا د کفر فتوا لګي، یا د منافقینو، یا د تخریب کارانو فتوا په لګي، او تشدد په هغه ځل باندې د دې تشدد هم چې مخورانه من روان دي، نور خلک هم سر پیدا کوي. ځکه د افغانستان او پاکستان کې یعنی د مصر سره چې مقارنه کوي، د نور نړیوال دولتونو سره مقارنه کوي، د تعلیم نسبت یې ډیر کم دی، نو کوم ځکه چې جهل ډیر او تعلیم کم وي، تبه نه دغه تشدد هم پکې زیات.
په لزر پونتون کې له افغانستان او پاکستان سره اړلرونکي زیاتره لوستونکي په دې نظر دي چې په هیوادونو کې سخت دریځ عناصر شته، او د دوی په نظر هلته ماحول داسې دی چې ټول خلک په خپل رنګ کول غواړي. د خبر پښتونخوا له بنیر سره اړلرونکي بشیر احمد وایي چې تر فراغت وروسته به د هڅه وکړي چې د هغه ځای پر ماحول مثبت اغیز واچوي.
مونږه مسله دا چلته ماحول جهادي دی، زه اوس جوړم شم، زه یریږم هغه ماحول نه، چې زه واپس لاړ شم نو زه بیا جهادي نه شم. خدا دې چې انسان کوشش کوي ورو ورو یو خپل ماحول جوړی کنه، نو زه کوي وي کوشش کوي چې ماحول باندې اثر انداز شي، ماحول باندې اثر انداز نشي، نو ان شاء الله زه کوشش دې چلته لاړ شو پاغه ماحول باندې مونږه اثر انداز شو.
د دین له اصولونو څخه یو اصول اجماع هم ده، کله چې یو مساله په قران او حدیث کې نوی ذکر شوی او هغه له نوی او اوسنی عصر سره اړ لري، نو بیا د وخت عالمان راغونډیږي او د قران او حدیث پر وړاندې کې د هغه لپاره نوی حل راباسي. همدغه زیارت اجماع ویل کیږي چې په نتیجه کې یو نوی حل راوځي. د مصر غونډې په پرمختللو اسلامي ټولنو کې دا کار دینی علما کوي او بیا یې خلکو ته وړاندې کوي. الازهر پوهنتون هم دا ډول په سلګونو علما لري چې د نوي عصر د مسایلو لپاره حل راباسي او خلک هغه په اساني سره قبلوي. خو په افغانستان او پاکستان کې ځینې وخت سخت دریځ عناصر دغه ډول اجتهاد ته غاړه نږدي او پر هماغه زړه مفکوره ولاړوي. د افغانستان له نورستان ولایت سره اړلرونکي عبدالواحد نورستاني وایي چې معتدل اسلام ډیر وخت او زیارت اړتیا لري، او له بدلیدونکو اثر سره سم باید په دین کې اجتهاد وسی.
په افغانستان کې زفیر کوم چې موږ ډیر وخت ضرورت لرو ترسو افغانستان کې معتدل اسلام خپور شي، ځکه چې دا ډیر کوشش ته ضرورت لري. په مصر کې مثلا معتدل اسلام د سپې یو ورځ او په لس کال یا په شل کال کې نه را رسیدلی. دغه ټولنیز مثلا کچې ته چې مصریان را رسیدلی دي، که دینی کچه باندې، که ټولنیز کچه باندې، که په سیاسي، که اقتصادي، دا یعنی تقریبا د 200-300 کالو څخه راهیسه مصریانو مثلا په آرام ژوند کړي، پونتونونه ټول فعال او خلکو خپل کاروبار کول، په دین کې مثلا هلته خلکو اجتهادات کړي دي، تطور راغلی دی. نو 300 کال وروسته مصریان دې مرحله ته ورسېدل. اما افغانستان کې مثلا موږ ک ملک ظاهر شاه مرحله څخه دی خو وګورو، نو ډیر شکالو کې افغانستان جنگ نه علاوه نور هیڅ نه دیدلې. په افغانستان کې مثلا ټولنیز پرمختګ نه رانغه، اجتماعي او دینی دینم تطور کوي، دینم یعنی پرمختګ کوي، ځکه هغه عصر سره سړی باید دین کې اجتهاد وکړي. دین چې دی هماغه دین دی، خو څوک ورنه اعتدال اسلام را وباسي، څوک ورنه سخت دریز اسلام را وباسي، نو دا هغه ټولنې پورې اړه لري چې هغوی څنګه د دین نه اجتهاد کوي، څنګه د اسلام نه استنباط کوي. نو افغانستان چې دی دیرش کال څخه په افغانستان کې جنګونه دي، وطن وران دی، زمون پونتونونه ولاړ دي، کار نه کوي، محصلین او علمی او تعلیمی سویه ډیر ټیټه ده. نو دا طبیعي خبره ده چې هلته به سخت دریزی ځای پیدا کوي.
د اسلام په ټولو قوانینو او ارکانو پوهیدل یو انسان د اعتدال او منځلاریتوب خواته بیایي، خو د دین کم علم او لږ مطالعه بیا انسان په حقیقي اسلام سم نه پوهوي. له همدې کبله په قرآن کې د علم او پوهې په اړه ګڼ شمېر آیات راغلي دي. د خیبر پښتونخوا بشیر احمد وایي چې کله په ټولنه کې د اسلام ژور علم پیدا سي، نو بیا به اصلاح راځي او سخت دریزي او تعصب به پای ته رسیږي.
د اسلام صحیح فهم نشته، مطلب صحیح فهم دا نشته چې رسطحي فهم ده. تا د خدا وبدې دا چې اوس مفتي نارو لګوي چې جهاد تر ټول رواني، اوس جهاد څه مطلب وزه لري، دا غي څه مثلا شرطونه دي، چاته پته نشته. اوس مثال دوم افغانستان کې امریکا اٹیک وکړو، نو ټول پښتانه روانو، څه سره چا ډنډې راغستې دي، چا توري راغستې دي، دوی ته خو جهاد نه وایي. نو یو پیغام ورکولو ضرورت دی، یو محنت ورکولو ضرورت دی، او تبدیلی کم از کم چې 40-50 کال لگی. قرآن کې راځي کې نو یتیهون فی الارض 40 سنه، نو چې جنریشن تبدیلی کې نو به کم از کم 40 سال قربانی ورکړي. نو ځکه به دا رو دا سختی چې دا تعصب دا ختمیږي ان شاء الله.
په الازر پوهنتون کې لوستونکو ته د منځلار اسلام درس ورکول کیږي او دوی له سخت دریزی او تعصب څخه لیر ساتل کیږي. کچیر دغه لوستونکو د افغانستان او پاکستان ټولونه تستانه سي، نو آیا دوی به هلته پر سخت دریز ماحول اغیز وکړای سي که به د سخت دریزو له ګواښ سره مخامخ سي؟ د همدې پرسنې په جواب کې د ننګرهار ولایت امان الله نوري وایي چې د اسلام لاره د وسطیت او اعتدال لاره ده، او په دې لاره کې به دوی هرې قربانۍ ته تیار وي.
گواخ سره به مخکی وزه کا حالت چې کم ده، عام مفکوره چې کم ده، سیمایزه مفکوره هم ده چې خاصتا د هزار په باره کې په افغانستان کې صحیح معلومات نشته. مثلا همدا نظریه ده چې په هزار ته څوک لاړ شي، هغه چې کم ده اسلامي هغه کم اصول چې دی هغه څخه وزي، او مثلا ګیره او وغیره دا بعضی مسایل دي. خو مسله ده چې موږ خپل کوشش کوو، ځکه نو دې ته په دې لاره کې نو قربانۍ ته هم تیار یو، ځکه دا د اسلام لاره ده، د وسطیت لاره ده، د اعتدال لاره ده، اسلام په صحیح معنا سره پوهېدل. نو دې لاره کې قربانۍ ته تیار، خپل وسه به کوو تر څو چې مونږ کې ساوي، تر څو خپل هغه مونږ چې کوم انرژي یا کوم وسو وي، نو هغه به مونږ درېغ ورڅخه نه کوو او خپل کوشش به کوو، سره له دې چې مونږ به له ګواښونو سره مخ کېږو. هلته دې کې شک نشته.
ډیری خلک دا فکر کوي چې په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریزی یو لامل په ځایي مدرسو کې هغه نصاب دی چې د کلونو راهیسې را روان دی او هیڅ بدلون یا پرمختګ نه دی پکې شوی. د ننګرهار ولایت نجم الله برهانی وایي چې په کار ده په دواړو هیوادونو کې مدرسې د الازهر غوندې پرمختللې سي او عصري زده کړې هم پکې پیل سي.
حال امداد چې باید دغه مدرسې چې دي پرمختللې شي، دي کې یوازې د یو مذهب رای باید قائم نه وي، دغلته باید د ټولو مذاهبو رای ته احترام ورکړل شي، او همدارز دغه مدرسو د نظام کې باید د عصري علومو زده کړې هم باید را شامل شي، او همدارز د ازهر یا د نورو اسلامي پونتونونو سره باید دغه مدرسې په کانټاکټ یا په اړیکه ټینګې کړي، تر څو دوی دغه معلومات خبری یا تجربه دي دا سره شریک کړي. اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پونتون دغه یو اسلامي پونتون دی، خو چې کله دغه ځینې کوم محصل فارغيږي، دغه محصل رویه ته تاسو ګوري، او دغه محصل هغه مجتمع ته خدمت کچ ته وګوري چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنه ته خدمت کولای شي، او دغه یو طالب چې کوم په مدرسه کې را لویږي هغه ته وګوري چې هغه څه کولای شي. هغه یوازې خپل جماعت کې کېدې شي مدرسې ما طالب یواز په جمعه کې کېده شي امام پاتې شي، د ټولنې کومبل خدمت نشي کېده، خو د اسلام آباد نړیوال اسلامي پونتون محصول بیا کول شي چې په وزارتونو په نورو لړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څنګه کې برخو کې کارو کې. نو دغه یو میزه یا یو لاستراوند چې دغه نیوي سیستم د اسلامي مدرسو چې د خپل ټولنې ته وړاندې کول شي.
که څه هم په افغانستان او پاکستان کې سخت دریزی یو شمیر لاملونه لري، خو د پرمختللو دیني زده کړو لوستونکو په دې نظر دي چې اسلام په خپل فطرت کې وسطیت او منځلاریتوب لري او له سخت دریزی او تعصب څخه کرکه کوي. په سخت دریزو ټولنو کې معتدل اسلام هم هغه وخت په غوره توګه وده کولای سي کله چې په مدرسو کې دیني او عصري زده کړې پر یو ځای ورکړل سي، چې دا ډول لوستونکي د دین سربیره په نړیوال ثقافت او سیاست پوسی او له نړیوالې ټولنې سره په غوره توګه معاملات وکړای سي.
وطن ها کون ہے؟ اللہ اللہ. بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ. مہربان وہ کون ہے؟ اللہ اللہ. کیا اونچی شان ہے؟ اللہ اللہ. اس کی سب نشان ہے؟ اللہ اللہ. سب دلوں کی جان ہے؟ اللہ اللہ.